السلامو علیکم مليها امیر ساده دا پښتنو خزو د ناستراوړو پاړه اونې زخبرونه سر وکي مو هر کله کوم په دې خبرونه کې لم خبرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو
بل بچی ته د تعلیم نمبر محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسترولونو پاړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونو
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې اومنه مليحه میرزاده مو په سر به هفته وار خبرونه کې مو هرکلی کوم امید کوم چې تاسو ټول بخې نن را سره په خبرونه کې ل سواتنا اډوکیټ نیلم چټان صاحبہ ملمنه ده نیلم یو وکیله او ټولنیز فعال ده نو موري په ضلع عدالتونو کې د مختلفو کیسونو وکیله ده نیلم مخکې یو ټولنیز فعال یا سوشل ورکر و چې د امن او د انساني حقوقو لپاره کوششونه کول خو رسته د دې مقصد د لپاره د وکالت زده کړې وکړي سو د قانون له لارې د انسانانو د حقونو دفاع وکړل شي نیلم اوس هم د امن لپاره په هلو ځلو کې برخه اخلي هغه د ځوان کول د مثبت ذهن سازه او د تعلیم په برخه کې ډیر کارونه کړي دي په خبرونه کې د ملمنې کارژوند کوششونو ته کتنه کوو سروې خبرونه ته خراغلاس مليحه میرزاده د پروګرام کوربنا ما سره نن میلمنه ده د سوات نیلم چټان صاحبہ غوی ته هرکلی وایو ستړی مشه جی
تاسو ډیره مهرباني مليحه خوشاله شئ
زم ډیره خوشاله ما ډیره مننه د تاسو نه کو چې تاسو مصروف یا بیا هم تاسو موږ له وخت راک نو هرکلی مو کو امید کو چې صحت پم خی
جی الحمدلله شکر د تاسو دعا ده
مننه نیلم صاحبہ نو بس د نیمه غنټه خبرونه چې د پدې کې به تاسو سره خبرې کوو چې نیلم چټان څوک ده تاسو د تعارف محتاج خو نه یې کارونه به شمار دي کړم دي د ټولنې لپاره د خیر خګړې لپاره اوس وکالت چې دی هغه تاسو پېښه ده نو شروعات په کو نیلم تاسو د سوات کمی سیمې سره تعلق ساتي او د سکرو پاړه راته وایي چې څرته مو تعلیم حاصل کړی دی
زه په سوات کې د سیدو اوسیدون کې یم هم پیدایش دلته کې شوی دی او لوی شوی هم دلته کې یم کم زما ایجوکیشن چې دی نو هغه ما الحمدلله ټول په سوات کې د مختلف ادارو نه چې دی اغستلی دی او بیا کم زما د وکالت ډیګري چې کوم دی نو هغه ما د پېښور یونیورسټي نه راغستلی دی
نیلم چټان صاحبې ما ته چې کم یا چې په 2012 کې ما تاسو سره یو مرکه کړې واغې وخت نیلم وکیل نه و بلکې وزده کوونکې و او تاسو چې کم فعالیتونه د سوشل ورکر یا د ټولنیز فعال په صفت ډیر فعال وې تاسو اکټیو وې نو څنګه دا وکالت کله تاسو وکړ او هغه د سوشل ورک یا د ټولنیز فعالیت نه تاسو څنګه واوړی د وکالت
جی بالکل د 2012 خبره ده هغه ټایم کې سبا یا سیکنډ ایئر سټوډنټ وم یا بم بی اے کو چونکه هغه ټایم کې هو تاسو پته ده چې دا کمزوان کلی دوی لکشن جذباتي وي نو موږ به مختلف اورګنایزیشن سره ایز ا والنتیر کار کوو بیا کم سوشل اکټیویټیز وو هغه به ور سره کول مختلف کمپینز مون چلولې دي چونکه موږ ته خدا علم دی چې سوات یو داس علاقه پاتې شوی د چپای کې دیشه گردی جو هغه ډیر زیات قتلونه پکې قتل عام پکې شوی او واړه چې هغه ډیر زیات متاثر شوی او خاص کر خزي متاثر شوی نو بیا موږ دغه لپاره مختلف کمپینز شروع کړو یو کمپین چې هغه موږ پیس فار نیو جنریشن په نوم باندې شروع کړو چې په هغه کې موږ د واړه ماشومانان چې ویل موږ سپورټس اکټیویټیز ارنج کول هغه لپاره موږ پینټینګ اکټیویټیز ارنج کول او د هغې هغه کم خرچه دا چې بونو هغه موږ دلته لوکل خلکو را کول ځکه چې د هغې سره د هغې د ماشومانانو کم ذهن چې وو کم چې دهشتګردۍ نه متاثر شوی او هغه یو خطر طرف روان شوی وو بیا چې دین مختلف داسې مسلې راځي چې پاغي کې مونږه پروټیست کول مظاهره به وکولې روډونو کې به کېناستو نو یو ورځ مونږ ته یو پروګرام او یو مظاهره وکول چې پولیسان رالو مونږ ته وی تاسو بدلته نه کېنه اجازه نشته ده نو ماته یو کس شاید نو ویځي تور ته دا خبر وکړ چې 144 خونه نه نافذ نو مرته اسې دا خبره داسې وکړه چې علم خو زمو سره دغه نه ځکه په یو عام شهري کې په یو وکیل کې به دي خو خامخا فرق وي نو بیا ماته دې خبره احساس شو چې کې کده دی خلکو د حق تپوس کو نو زموږ د مونږه پکار دي چې مخې ته بسې تعلیم حاصل کو. بیا دغه نه بعد ما بی اس لو کې ایڈمیشن وکړو، او چون کې دا زما د والد صاحب د وخت نم خوښ پاتې شو چې زما وړو کې یو ماشوم چې هغه وکیل دی، نو هغه نه بعد 2021 کې ما د وکالت ډیگری چې کوم دا غتر لاس کړه، او اوس مختلف کیسز کو کم زه کې چا رائټ والټ کیږي، نو الحمدلله اوس ته عدالت په ذریعہ باندې هغه تپوس کو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نیلم صاحب، کوم قسمه کیسونه تاسو لپاره راځي؟ لکه تاسو د کومو کیسونو وکیل یا کوم قسمه دي؟
کیسز مختلف دي، فیملی کیسز هم راځي، کریمینل کیسز هم راځي، زیات تر چې دی د شونګی دلته کم فیمیل لوئرز چې دی مونږه زیات تر فیملی کیسز راځي. دا غوږ جدا دا چې فیمیل خپل خبره یو فیمیل لوئر ته ډیره ښه کولای شي په نسبت یو میل لوئر ته. دې سره چې دی نو کریمینل کیسز هم زموږ فیمیل لوئرز ته ډیره ښه ملاويږي. په دې مقابله کې بیا کم سیول کیسز چې دی نو هغه ډیر کم تر ملاويږي، چونکې تر دې چې خلکو دا سوچ دی چې فیمیل لوئرز چې دی دا سیول سوټس نشي کولای. زما سره خپل رویل فیملی چې د سوات ته د وی سیول کیسز زکوما.
ډیر ښه، مطلب چې تاسو وایې خزې د هر څه استعداد لري، خو بیا زیاتره د خلکو باور په فیملی کیسز کې یا د کورنۍ او چې کم کیسونه کریمینل کیسز کې د غشانتي. تاسو وایې چې سیول راته ملاویږي خو خزو ته عمومي تور باندې دا کیسونه کم ملاویږي. تاسو په دا کومه نیلم چټان صاحبې مخکې چې تاسو فعالیتونه کول هغه تاسو د پاره پای کې څه مشکلات تو بیا چې تاسو وکیل شوه، نو د ټول سفر کې غټ غټ چیلنجونه تاسو ته په ژوند کې څه
کم چې د 2012 نو واخلې 2016 پورې زما کم مصروفیات او کم اکټیویټیز وو، کم منډه تړل و د پښتنو لپاره، خپل پښتنو لپاره، د خپل میندو لپاره، خوینو لپاره. نو اولنې ټیک به موږ دا لګېدو چې دا ایجنټس دي. تاسو خو شو ایجنټس دي دا بس امریکای لکار کوي، دا نمبر پورې لګېدل امریکای لکار کوي. یو پیر چو نو باقاعده ادارو نیولو ما کمره کې کېنولو ما ما ته ویل چې دا خبره اکسپټ کا، ته دا اومنه چې دا تا ته د دې ډونیشن چې کم دی نو دا تا ته د بهر ملک نشوي د مورته. دا یو عام مظاهره و، یو صرف د دې خبرې د بار چې د ماشومان حق ته کې مخرب وي. تاسو ګیاویس چې دی په بل ځای کې جوړولای شي، چونکی دا ځای چې دی دا د وړو لپاره مختص شوی او هغه پکې لوبي کولی، کراټي او دا به کې زده کولی. خو چونکی هغه نه بعد زه وی ډیره زیاده ټورچر کړو ما، اوس خو الحمدلله اوس په داسې فیلډ کې یو چې څوک تپوس کوي نو مضبوط جاب هم ورکولای شو، او د خپل حق تپوس هم کولای شو، او هغه ټیک هم ختم شو چې د امریکای ایجنټ دی اوس چې پروټیسټ کوي جوړ وکیل ده.
ستاسو په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی؟ تاسو خو وی چې مخکې تاسو کافي د سختو سره مخامخ شوي، اوس تاسو وکیل شوي، څنګه بدلون راغلی دی ستاسو په ژوند کې؟
بدلون خو چونکی هغه ټایم کې هم یره تر هنه الحمدلله خ ډټ کر مقابله وکړي، د هر خبرې د هر ظلم خلاف ودرېدل، اوس هم هغه شانتی. خو اوس یو خبره ده چې په علم کې اضافه شوې ده، ځکه تعلیم حاصل شو، کتابونه وکتلی شو، مختلف بوکس دي په هغه کې مونږ ته د خپل حق پته لګي، نو د خپل حقونو هم خبر شو، په دې هم پوه شو چې زمونږ نورې کمې خويندې دي یا مېندې دي دا وی کم رائټ والټ کیږي، نو مونږ دا غوي ته لپاره څنګه ته پوس خو. دا سه د مونږ وس هم مختلف اورګنایزیشن سره ټریننګز ورکاو سیشنز اٹینډ کو، او دا خزه چې کمیټي په سواد کې چې کم زمونږ خويندې مېندې دي نو اوی اویر کو چې اوی به د خپل حق ته پوس څنګه کوي. اوس کتا سو وګوره مونږ زیات تر څه کو کله د جنۍ وادي نو وای بس زما کور واره خماله سامان جهیز کړه د په اغه بدله کې اغه خپل ټول کم جیدات اغه ته ملاو شوی اغه پری دی کنه نو په دې مختلف مسلو باندې مونږ اویرنس سیشن زوم باقاعده اخلو نو یو ښه پوزېټیو طرف ته بدلون روان شوی دی.
ډیره ښه خبره ده. په دې باندې به نورې خبرې هم جاری ساتو چې څنګه ستاسو اغه فعالیتونو سره رنگ راوړی دی، آیا ستاسو کمپینونه چې دي د ښځو په ژوند کې څه مثبت بدلون راوستي دی او راولي، او که څنګه خو یو اوریدونکي دی هغوی ته ورزو چې تاسو نه څه پوښتنه لري. سلامونه او ستړي مشي
مریا جانې، جوړ په خیر.
وعلیکم السلام، ډیره ډیره مننه بابر افتخار چې تاسو ټلیفون کړی دی. که زر زر خپل پوښتنه وای فکر کوم ستاسو ټلیفون لاین دومره قوي نه دی یا انټرنیټ.
مننه مننه، بالکل ناڅاپي اوچت شم. مننه، تپوس داس نه کوم نیلا کې خو نه چې آیا خزه څنګه کولی شي چې دې سره رابطه وکړي، مطلب یو خزه غواړي چې زه خپل مقدمه لړاو کو خپل حق نیلا صاحب ته ورسوم. کوم لارې دی بل دغه چې څه مشکلات خو نشته یوه ځینه خزرې پاره چې هغه وکالت کوي د پښتو خواندې هغه عدالت ته رسي په دلارې کې به خو سخندونه نه ویني راسي.
سما د ډېره مننه خسته پوښتنه وی بابر افتخار د ساسو ور بشو نیلم صاحبې ته. جی نیلم، بابر افتخار د وزیرستان نه ټلیفون کړو د دوی دا پوښتنه وی چې خزه څنګه کولی شي چې تاسو سره رابطه وکړي که څه داسې کیسونه یې خپل حق واړي، نو تاسو سره څنګه رابطه کولی شي؟
جی بالکل، مونږ خپل نمبر ور سره دلته کې شیر کولای شو، پاغي باندې مونږ سره رابطه کولای شي. دین علاوه زما خپل فیس بک آی ڈی دا، ټویټر دی، او چونکه ته پته ده چې زیات تر فیمیل چې دی هغه سوشل میډیا نه یوز کوي، خو زه خپل نمبر چې دی دوی ته باقاعده ویلی شم، هغه ځان سره سیف کولای شي او بیا څه مسله وي نو ما سره رابطه کولای شي.
صحیح. او بیا دوی وی چې وکالت د یوې ښځې وکیلې په صفت تاسو ته څه خنډونه خو تاسو نه وینئ چې یوه خزینه وکیله چې دا غوایه خو وکالت کولی شي او کنه په لاره کې څه مشکلات وي؟ تاسو لږ یادونه وکړه خو بیا لږ شانتي په لنډو ټکو کې وایي.
جی بالکل، په 2010 کې دلته پسواد کې یو فیمیل لایر وا، او بیا هغه نه بعد چې کم حالات خراب شوه نو هغه خلک پاسې مېریدو، بیا هغه فیمیل لایر چې کوم نو هغه مختلف اگزامز دا ورکړو، هغه یو ګورنمنت جاب باندې ولګید. هغه نه بعد چې بیا لګ فیمیل لایر چې دی هغه وکالت چې دی هغه صرف تر ادارې پورې کړی دی. بیا یو سوچ روان شو، یو دوه درې جنې کوي رالی، هغه نه بعد نورې رالی. اوس الحمدلله زموږ سره په ډیسټریکټ بار اسوسیشن کې زموږ ڈی بی اے کې چې دی نو 25-30 فیمیل لایرز شته دی، او ښه صحیح ټیک ټاک کیسز کوي او مثبت دغه به کوم راځي، مطلب کیسز باقاعده ګټي.
ډیر ښه. تاسو وایئ چې د خزینه وکیلانو شمیر زیات شوی دی په سواد کې. بیا به د نور خیبر پښتونخوا خبره هم وکړو، خو کتونکو پیغامونه پریښي دي. ستاسو لپاره سلامونه کوي ثناء الله جان، محمد ادریس، پیر محمد وزیر لابودابینا، او مشرق نیوز چې دی هغه سلام کوي، ماوید الله تنها، حکمل وزیر، احمد شہزاد اورگزئی، او رحمت الله خان، دغه شانتی، احمد صادق او احمد شہزاد اورگزئی، ډېر مننه چې تاسو پیغام پریښی دی. او که نور څه تپوسونه کول غواړی تاسو مشال ریډیو ته زنګ وهلی شئ. نیلم صاحب، مونږ به تاسو ته راشو. تاسو وی چې مخکې مونږ خبره کوله، تاسو وایي چې ښځو کې د شعور پیدا کولو لپاره تاسو په مختلفو کمپینونو کې برخه اخلي، نو څه قسمه د پوهاوی کمپینونه دي؟ آیا هغه کمپینونه د ښځو په تیره به زه یادونه وکړم، د کلیوالو ښځو په ژوند کې څه فرق راولي او کنه؟
جی بالکل، هغه کمپین باقاعده د دې خلکو په ژوند کې ډیر بدلون راغلی دی. مختلف ارګنایزیشنز، مختلف ادارې لګیا دي، ګورنمنت ادارې لګیا دي چې په کلي طرفونو ته چې کوم ښځې دي هغوی اویر شي. او که تاسو وګورئ، تاسو عدالتونو کې وګورئ، نو باقاعده دا ښځې خپل کیسز راوړي نن سبا، او په جایداد کې باقاعده خپل حصه غواړي. د دې شاته کم زمونږ منډې تړلې دي، د حکومت چې کوم منډه تړه ده، د نان ګورنمنت ارګنایزیشن چې کوم دغه کوي کوششونه کوي، دا د دې لپاره نه چې موږ ماحول خراب کړو، دا د دې لپاره چې دا د وراثت ته حق چې الله پاک دی خزو ته ورکړی دی، نو دا نه دی والیټ کول په کار. داسې فیملی کم کیسز چې دي، ما نن یو کیس جمع کو، نو فیملی کیسز همیشه جوائنٹ فیملی سسټم د لاسه چې دي راغلي دي. دا غي وجه دا چې حسب سره خوشاله یم، خو په کور کې خواخی ده، سخر ده، اندرور ده، د دې وجه نن هم داسې کیس موږ جمع کو. نو مونږ کوشش دا کوو چې د ښځې خاوند په منځ کې مسله چې دغه حل شي او د دوی کور چې دی هغه آباد شي. نو مونږ زیات تر کیسز په دې بنا باندې جمع کوو چې دې ته د الهده مکان ورکړی شي یا دې ورته په کور کې الهده ځای ورکړی شي. صحیح ده. نو د دې نه علاوه چې دی دوی ته مونږ د اف آی آر طریقې هم ښایو چې اف آی آر څنګه کولای شي، سمپل رپورټ څنګه کولای شي. نو د اف آی آر حوالې سره مونږ بار بار دې کسانو ته وایو چې کله هم دا میل فیمیل دواړو ته وایو چې تاسو کله هم اف آی آر لپاره ځای او اف آی آر کې یو په دې کې د خپل وکیل نه خامخا مشوره اخلي، ځکه اف آی آر د کیس بنیاد دی چې هغه ستاسو کمزورې نو کیس بیا ستاسو کمزورې.
صحیح. ډیر ښه. نیلم چټان صاحب، تاسو د امن لپاره هم ډیر کوششونه کوي، د ځوانانو لپاره ډیر کوششونه کوي، پای خبرې کوو. نو هغه هلې ځلې تاسو اوس څنګه یې ته دوام ورکړي دي؟ خامخا ستاسو وکالت چې دی ستاسو به ډیر وخت اخلي، نو هغه سوشل ورک یا ټولنیز فعالیتونه تاسو څنګه یې ته دوام ورکړي؟ سید تاسو کمپینونو کی ساخله د پوهاوی لپاره، د بیداری لپاره، د شعور لپاره، حکومت داسې سم مظاهره یا سوق د حق غوښتنه کینوای کی تاسو هی صدا رہیه او کنه؟
جی بالکل، وکالت چې دا په خپل ځای باندې ده او دا کم مختلف مظاهره چې دلته کیږي نن سبا تاسو پته ده چې زمونږ پښتنو ډېری مسلې روانې دي، موږ بار بار راوځو په سړکونو کې کینو، چوکونو کې کینو، چې وباسو چې موږ ته زمونږ حق راکړی شي، موږ ته دلته امن راکړی شي. او زمونږ سره چې کم دا ظلم زیاتې روان دی د پښتنو په دې نوم باندې، دا دې بند کړی شي. تاسو پته ده اوس دې لاسټ منت کې هم موږ باقاعده دي چوک کې مظاهره کړی وا او هغه کې مونږ نه سو پاره کې مونږ د امن غوښتنه کړی وا. نو ما ته نه لګی چې زما وکالت چې کم دی هغه ته به کې نقصان رسی. ها، یو پیرد و داسې مسلې راغلی دي ما ته چې زما لایسنس ته پکې مسله راغلی و چې دی یو داسې خبر کړی ده چې پاکستان آئینی چیلنج کړی دی. نو هغه نه بعد یا ما ته مختلف مسلې مخې ته راغلي وي، خو بیا هم ما زد شاته شوی نه یم او د هغې باوجود زه به دوباره بل پروټیسټ کې ناست وم او هم حقه خبره مې کوله کوم چې مې اول کړی وه.
او د امن غوښتنه تاسو همیشه وایي چې ما هغه تکرار کړی ده په مختلفو ناستو کې، مظاهرو کې. یو اورېدونکي ته ورزو ګورو چا ټلیفون کړی دی. سلامونه، ستړي مشي.
مننه ملي جانې، د میلمنې نه څو پوښتنې لرم.
بالکل، تاسو اول خپل نوم وایې رور جانا او کم زینم ټلیفون کړی دی او پوښتنه مو وایې.
او ملي د افغانستان نه ټلیفون کړی میلمنې نه، دا پوښتنه دا افغان کډوالو خزینه او ته هم دا چا غا اړیکه سره ونیسي په دې کار کې مرسته ورسره کولای شي که نه شي کولای؟
صحیح. ډېره مننه رور جانا چې تاسو ټلیفون کو. ور بشو نیلم صاحبې ته دوی نه تپوس کو چې آیا افغان کډوالې میرمنې که داسې څه مسله ولري نو دوی تاسو سره رابطه کولی شي، تاسو مرسته کولی شي؟
جی بالکل، دا دوی سره باقاعده مرسته کیږي او دا غي د پر بیا خپل طریقه کار دی، هم په هغه طریقې باندې به دا غوی مسله چې دا غه حل کیږي. چون کی تاسو ته پته چې نن سبا د افغانستان او پاکستان دا مسله ډیره زیات روانه ده چې دلته افغان والا دی او زیات خلک وایي چې دوی دې نه لاړ شي. خو چون کی په کم ملک کې جنگي نو دا موږ له عین حق هم راکړی دی، زموږ قانون هم موږ دا حق راکړی چې په یو ملک کې جنگي نو هغه خلکو ته دا فائدہ ده چې هغه په بل ملک پناه غستې شي. چوکې دلته کې دوی پناه غستلې ده نو دوی له هم د حقي مطابق چې قانون مدد ورکړي.
صحیح. او نیلم صاحبې ته پوس پاو کما یا تاسو د وکالت پېشه د خصو لپاره غوره غنی؟
جی بالکل، دا یو ډیر بهتره پیشه ده. نن سبا چې کوم زه دغه کوم هغه دا دی چې دا کوم میرټ فیمیل دی د دوی لپاره به کې صرف دا یو مسله وي. اوس زما په خپله باندې یو ماشومه ده او د هغې دغه مسله ده چې زه ټول ورځ کورس کیم، ماشومې ته ټایم نه شم ورکولی. نو دا د دې لپاره موږ باقاعده د خپل بار کونسل ته او مختلف ادارو ته وینا کړې ده او دغه ریکوست کړی دی چې زمونږ لپاره کمی دا میرټ فیمیل چې دی د دوی د وړو دپاره دلته سیستم جوړ کړی شي چې د یو ماشوم په وجه باندې د مور هغه کمکار چې دی هغه نه خرابېږي. داسې بیا هغه جنکۍ چې کمی نه دي لواده شوي هغوی دپاره بهترین فیلډ دا دی چې هغوی دغه وکالت وکړي. په دې کې دوی خپل بچی له یو ښه تربیت عمر کولی شي. ما اوس خپل ماشوم ډیکیر کې داخل کړی و، نو هلته کې چېرته ماشومي به ور له مخ راښ کودلی، نو ما ته پته وه چې زه د څه کم قانون د لاندې تپوس کولی شم، څنګه کولی شم، او هغوی هم پوه کولی شم چې مطلب داسې نه ده پکار. نو د قانون زده کول چې دی دا صرف زمونږ د وکیلانو دپاره نو، دا د هر عام شهري دپاره هم پکار ده چې ځان په مختلف مسلو باندې پوهکي، او د هغې چې کم قانوني لار ده چې په هغې هم ځان پوهکي. دا ښځې لم پکار ده چې ځان پوهکي، دا یو سړي له هم پکار ده چې ځان پوهکي. اکثر دا خلک چې دی دوی وایي وایي بس وایي وکیل پوه شه او کاري پوه شه کنه، نو داسې نه ده پکار. دا ده چې دوی د وکیل نه زما نننی کلاینټس زه حیرانه کړم، هغوی زمانه د هر شي تپوس کوو چې دا داسې وجې وشو، دا داسې وجې وشو. ما د هغوی په کیس کې انټرسټ هم بیا ډېر اغستو، ځکه چې هغوی ځان هم پوهه کوو. نو نیکسټ ټایم چې د هغوی سره داسې مسله کېږي کنه، نو هغه به هغه نورو خلکو له هم هغه پوهه ورکوي. نو داسې به هغه کم علم چې دا به خوریږي، او نورې کمی خویندې میندې چې دي، نو هغوی ته به هم علم رسي.
او نیلم صاحب، تاسو چې ستاسو یو لور ده، نو د څو کلن لور لره بیا د وخت انتظام تاسو ډې کېر کې ماچول، تاسو څنګه کوي؟ او کور طرف نه تاسو څه مسله خو نشته؟ ټول ما سپورټ کوي، ملاتړ م کوي.
جی زما ماشومه چې دا لگ بگ 8 منتھس تا، او زما ډیره وړه ده، او اصل کې زما مدر چې ونو هغه ډیره سپورټ کوله. هغه سره به 4 منتھس پورې خو هغه قلاره کړه، او زما په کار باندې الحمدلله د وسه پورې ساسر نه راغله. خو چونکې زما والده چې دا هغه بیا اکسیډنٹ شو، نو اوس الحمدلله زما هسبند چې دی نو هغه ما ډیره زیاته سپورټ کوي. سحر نه واخلې ماسپخین پورې د هغه سره، او بیا بس ماسپخین نه بعد چې زه راشم آفیس نه، نو بیا زه هغه واخلم، هغه خپل کارونه کوي. ډیکیر چې کوم ونو هغه بیا دا مسله اوس پچی هغه سکول والا وای چې دا ډیر زیاته ماشومه ده، نو د پیرنټس ورته پکار دی. نو بس بیا موږ دا فیصله وکړه چې زما هسبند وی سهار ټایم کې به زه دې کیر کوم، مستخین نه بعد موږ تاسو کوی جی.
او د ماشوم په پالنه کې که پښتني ټولنه ته وګورو، نو زیاتره ذمہواری خزه ته ورکول کیږي او کنه؟ او بیا تاسو څه فکر کا اوس لکه تاسو وی چې تاسو د ژوند ملګری چې د تاسو د لور په پالنه کې تاسو سره بيخي مرسته کوي، نو دې تاسو څنګه ګوره؟ لکه آیا دې کې برابری پکار ده د ماشوم په پالنه کې؟ ټول باید چې نر او ښځه خپل فرض او پیچنی او څنګه په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟
جی بالکل پکار ده چې څنګه یو مور خپل بچی تربیت کوي، داسې د پلار هم فرض دی چې هغه خپل بچی تربیت وکړي. ما چې څنګه وویل چې لکه نیمه ورځ ور سره زما هسبند وي، نیمه ورځ ور سره زه، مطلب هغې ته د دواړو طرف نه مینه ملاویږي. نو هغه د دواړو کم خوی چې دی، د هغوی چې کم زمونږ چې کم اکټیویټیز دی، هغه دواړه هغه اډاپټ کوي، پوهیږي، هغه هر سبا هغه زده کوي. صحیح شو؟ داسې زما یو کزن ده، نو هغه زیات تر بهر ملکونو ته ځي، نو هغه میاشت نه دو میاشت نه نو هغه ماشومان د هغې دوه ماشومان دي، هغه هغې د هسبند سره یې د هغې د ډایپر چینج کول لپاره پورې هغه فیډ کول، هر څه چې دی هغه د هغې هسبند کوي. نو د نن سبا چې کم دغه روان دی، مونږ چې کم کوشش روان دی چې مور او پلار دواړه برابر شي، نو زما کیس کې خو الحمدلله چې لکه زه خوشنصیبه به ځان ته وایم چې زما هسبند چې دی زما سره ډېر زیات کوشش کوي چې ماشوم طرف ته زما سره سوچ لاړ نه شي. او زه چې اکثر کورس کوم، نو میسجوم کې چې ټینشن ما اخله، خپل کار کوه، زه رسکور کوم ماشوم ما سره.
او سخت ای لکه وخت نظم کې لکه کار ډیری پتا سو باندې
یو نیم ورځ داسې وی چې اکثر کیسز چې ججز نه یا تاریخونه بدل شي، یو نیم ورځ کار نه، یو نیم ورځ دومره ډیر زیات کار وی چې اکثر مونږ 5 بجې کور ته راشو، 6 بجې کور ته راشو، کیس ورک ختم شوی خو سبا کم کیسز شي، هغه ډیر نو هغه لږه تیاری کو، نو برډن یې ځکه خپل کلاینټ په هم تاسو چې دی نو هغه اغله به اعتماد ورکوي چې لکه ستا کیس چې دی هغه ښه روان دی، یا چې دی اغله به پوهه ورکوي. نو چې څومره تاسو کلاینټ له ټایم ورکوي، امره تاسو کلاینټ چې تاسو خوشحالیږي، خو اوس تاسو فیس واخلئ او د کلاینټ د خبري جواب هم نور کوي، کله یو ځای پټیږي، کله بل ځای پټیږي، یا وایي تاریخ یو چینج کو، نو د هغې نه بیا پته لګي چې کلاینټ هم خبر شي او تاسو کیس هم خراب شي، نو هغې سره بیا کیس ورک هم نه.
صحیح او څنګه چې تاسو وایئ چې تاریخ په تاریخ د وکیلانو باره کې او د عدالتونو باره کې همداسې ویل کیږي چې ډېر اوږد تاریخ ورکول کیږي، نو څنګه کیسونه زر تر زره حل کیدی شي او تاسو په دې کې څنګه لکه عموما یو کیس څومره وخت کې ختمي سرته رسیږي؟
اکثر خلک وایي چې د پاکستان قانون چې دی نو هغه ښه قانون نه دی. پاکستان قانون ډېر زیات ښکلی دی، ښکلی قانون جوړ شوی دی. اوس زه تاسو ته یو خبر کوم، زمونږ ټول کیس ورک چې دی که نه کم کیسز چې دی هغه به شهادتونو باندې ډیپینډ کوي. اوس ستاسو هم گوا دی او زما هم گوا دی، ستاسو گوا هم قسم خوري، زما گوا هم قسم خوري، ستاسو گوا حق کې تیاره، زما گوا زما په حق کې لګیاره. اوس جج صاحب ته خو د دې خبرې علم نشته دی چې څوک په ګرشا څوک نه، خو هغه هغه کیس هغه نوعیت ته ګوري. نو په دې وجه باندې لکه هغه د تاریخونه ورکې په دې وجه باندې چې انصاف صحیح کس ته ملاو شي. اوس کزی په یو کال کې ختمومه، په میاشتو کې ختمومه، سبب دا بل وایي چې زه خو نه یم اورېدلی که نه. نو اکثر پکې داسې کسانې چې هغو تاریخ هم نه راځي، نو هغو ورله بیا بیا ټایم ورکوي چې لکه دې تاریخ له راشي پل حاضري وتی. نو په دې وجه باندې زمونږ دا کیسز چې دا لږ ټایم اخلي، سیول دی د زمګو کیسونه چې دی هغه پوره ټایم اخلي، هغه خو بس 10 years 15 years. خو دا هغه وجه ده چې هغه ډېر ګران کیسز هم دي. بیا چې کم دی ضمانتونه شو، کریمینل کیسز شو، دا بیا لکه خدي فیملی کیسز چې دي نو هغې باندې خو د ججمنټس راغلي دي چې دا په شپږو میاشتو کې ختموي. خو
نیلم صاحب تاسو سره خبرو ډیر خوند کو، زینو کتونکو مونږ ته پیغامونه پریخي دي. فاروقی او رگزی رو ډیر مننه، تاسو ټلیفون پورته نشو نه پوهیږم تاسو کې دي شي کال نی ورغلی خو مننه. زاهد لالا او د غشانتی عبدالحکیم ننګیال او قاسم پکتیوال، عمر وزیر او محمد خان، تاسو ټولو نه ډیره ډیره مننه. نیلم صاحب تاسو به اخره کې لنډ پیغام اوریدونکو کتونکو ته سي.
زما به ټولو پښتنو ته دا خواست دی، دا پرون هم ما په یو خپل پروګرام انټرویو کې دا خبره کړې وه چې خپل لور له خامخا تعلیم ورکوئ، هغه د تعلیم نه داسې بېزاره مه پاتې کوئ. د هغې تعلیم حاصلول د هغې حق دی، د دې دپاره نه چې هغه نوکري وکړي، د دې دپاره چې هغه د یو بچي ښه تربیت کولی شي، بل د مستقبل د حالاتو هېڅ پته نه لګي. اکثر د خاوند مړ شي بیا د دغه شانتي ناست ته که نه بېروزګاره ناست ته پوهېږي نه، نو اټلیسټ چې دې سبق ویلی ځان له به جاب کولی شي، چاته بل لاس نه نیسي، په غلطو لارو نه ځي. نو ټولو خلکو ته دا وایم چې په خپلو لوریانو باندې سبقونه ووایي او کوشش کوئ چې لا پیو.
ډیر مننه اډوکیټ نیلم چټان صاحب، ستاسو خبرو ډیر خوند کو، کور مو ودان. ډیر مننه. د مشال ریډیو اوریدونکو فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د نیلم چټان صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې ته ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیوي مجله د مشال ډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو ستړي مشي دا اونۍ په خبرونه کې په پیښور کې د سینما د صنعت د زوال په اړه راپور لرو. په ایډوارډز کالج پیښور کې مو کلتوري میلې ته بیایو و بوري چې په کرک کې د یو نوي کتاب مخکتنه وشوه او په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه یو مرکه هم درته لرو. بدرګه مو کړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. په پیښور کې د تاریخي ناز سینما د ړنګولو کار سونه وړاندې پیل شوی دی. د سینما له ړنګېدو سره نه یوازې د ښار یو تاریخي ودانۍ له منځه ځي، بلکې د تفریح او کلتوري سلې هم ورانېږي. نه یوازې ناز بلکې د پیښور او خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم یو شمېر سینماګانې یا خورانې کړل شوي یا تړل شوي دي. د چارو پوهان دا یو لوی کلتوري زیان ګڼي. په دې اړه خالده نیاز رپورټ رالیږلې چې د پښتو فلم له یو ډایلاګ څخه پیلېږي.
مینا خو زتا سزا زل نکو خو پختانه جبان و د حیا په بر باندې دی.
عشق یو پاکر جذبه دا، عشق یو عبادت دی، عشق یو نور دی.
کله بالا حصار سرویس دی ناز سینما کال 1913 کې جوړ کړل شوی و چې اول به پکې د خلکو غن غنوا. ولی د موبایل او سوشل میډیا راتک سره سینماګانو ته د خلکو راتک کم شو. د ناز سینما منیجر محمد نعیم وای خلک سینما ته ناراضي او خرچي سیوا دي. د بجلی بلونه زیات راځي او آمدنی کم دي. چیلوجی مالک دا فیصله وکړه چې ناز سینما ختم کړل شي. د ناز سینما منیجر ترمخه نن نه سوکال وړاندې با د سینما کاروبار خو خلق بازیا تشمیره کی راتلل. ولی کرونا وائرس دوران د دوی کاروبار تا ډیر زیان رسیدلې دی.
پنځه کال پہلو خو یو بیماری مسله او کرونا رااله هغه ډیر کاروبار تباہ شو. او باید کې بیا څنګه ضرور ډیر کم شو. کم یو پروڈیوسرانو هغه تقریبا هغه ډیر زیات نقصان شوی دی. په خپل فلم او یو سرکټ ختم شو دی. یو کې ټی کې سرکټ او کنه مردان سو بهارد بنو
قسم. د ناز سینما منیجر کرونا وائرس او د خلکو نه راتک د سینماګانو بندیدو وجوهات بولی. ولی د پښتو ډرامو او فلمونو اداکار نیک خان وای د پښتو ژبې فلمونو کې یکسانیت وی. دغه فلمونو کې د ډایرکټر په ځای د سینما مالکانو رائے ته اهمیت ورکولی شي. د پښتنو کلتور صحیح عکاسی پکې نشي کولی نو ځکه دا خلک نه خوښي. مشال ریډیو سره خبرو کې نیک خان اوی پښتو فلمونو کې نوی ټیلنټ هم کم په نظر راځي.
سینما اونرز ډیکټیشن ور کوي او ورته وی چې راته صبح په فلم کې آئٹم سانگ اچوئی، دا چرسو گانا با پکی اچوئی، دا باران گانا با پکی اچوئی، بیا با پکی تاسو دا فلا فلا دا دا آرٹسٹان اچوئی، دا فلم سٹارز با پکی اچوئی، دا با کاسٹ کوئی، او دی دا با ٹوپای کگی اک دی، دی دا با غڑ غڑ بریتون لگوئی، دی دا با وستا ور کوئی، دی دا با سادر اچوئی، دا غا ڈکٹیشن ورطا ملاوی گی، نو پا دی که با سوال دا پیدا کی گی، چی دا ڈریکٹرز کریٹیویٹی کم زیتا لڑا، دا غا اتھارٹی کم زیتا لڑا. زمونگا پا فلم کی یکسانیت ډیر زیات دی. زمونگ پا سکرپٹ کی یکسانیت دی، اماغا ڈز ڈوز دی، اماغا ایکشن دی، اماغا وائلنس دی پکی. او بل دادا چی زمونگا کم فلم سٹارز دی اغوی گیٹ اپ سیم وی.
دا چی پی خبر کی خلق والی دا سنیماگانو مخ نکی پا اڑی شمس الحادی وائی دا پختو چبی فلمونا دا پختنو دا کلتور نمائندگی نکی دی وائی دا ٹولو فلمونو یو شان کہانی وی. د سینماګانو ماحول داسې نوی چې خلک ورته لاړ شي او فلمونه وګوري. شمس الحادی ترمخا کال 2008 پغم کی پیخبر کی یو فلم سینما کی کتلے ہو چیلر استے د سینما مخان نہ دکھڑی د زیا تکڑی دا د سوشل میڈیا او موبائل رات تک سرہم خلقو سینما گانو تا تک پریخو دے دے
پر ٹک ٹاک سو ماندی نا شارٹ شارٹ فلمز جوڑی گی لوکل لیول ماندی آغا فنی ہوئی آغا سیریس ہوئی آغای کی خو کنٹینٹ سوئی دتین علاوہ فیس بک یا یوٹیوب وغیرہ خلق یوز کئی ناغی تے متبادل انٹرٹینمنٹ ذریعیوں ملاو دی ما پدی وجہ ماندی نہ صرف کمنگ خپل پی خبر کی گورو بلکہ او رالو گورو نو گلوبلی پدی انڈسٹری
پیخبر سنیما گانو کی د سہولتونو هم کمی دے چورتا خصوصی پاملرنه پکار دا نوموړی وای سنیما گانو کی جدید ټکنالوژي نا ګټي ترلاسه کول پکار دی چې د خلکو توجه ترلاسه کړل شي
زمونږ د سینما حال چې کوم حال دی هغه ډیر بد حال دی زمما فلم ریلیز شوی نو زه ډیر په شرم باندې لاړم ځکه چې د سینما چې کوم کنډیشن وو ډیر زیات خراب وو زه چې بیا کیناستم نو د کورسو حالت ډیر زیات خراب وو زموږ چې غیر چاپی رقم دیوالونه وو هغه ډیر زیات ګندو ماحول ډیر زیات ګندو سکرین چې کوم لګیدل وو هغه باندې د فلم پته نه لګیدا چې را د سدی د کخکاری دم نه خو بیا دی کې زموږ چې کوم آډینس دی هغه سره لکه مطلب دا پوره ازادي وو چې هغه کسوک سیګریټس کی کسوک چرس کی هغه لګیاو دومره لګی جوړ کړو چې سکرین د سره ښکاری دون دغه وجوهات دي چې زمونږ فلمونه تباه شو
د فن سره تړلی پوهان وای کچری د پښتنو کلتور او ځوان کول دلچسپي مطابق فلمونه جوړ کړل شي سینماګانو ته جدید ټکنالوژي ورسول شي د سینماګانو ماحول ښه کول سره نوی ټیلنټ ته هم موقع ورکړل شي نو ممکن ده چې راتلونکي کې خلک د سینماګانو مخ وکړي
د خالدین یاس پر راپور کې مو وریدل چې د پیښور ناس سینما خپل فعالیت بند کړي پر سینما نیوکی کون کی وای پښتو فلمونه د پښتون کلتور سم انزورګری نه کوي خو په ایڈورډز کالج په خبر کې د پښتون کلتور د ودی او پرمختګ په خاطر کال په کال کلتوري میله جوړیږي سخ کال هم په جوړه شوی کلتوري میله کې د پیښور کوټي او آن د افغانستان ځنی کلتوري شیان نندارې ته وړاندې شول د دې تعلیمي ادارې زده کوونکو استادان وای د میلی موخې زده کوونکو ته د سیمې د بیلابیلو کلتورونو په اړه معلومات ورکول او نړۍ ته د پښتنو سولایي زرمانونه په ډاګه کولو تفصیل د هارون باچا په رپورت کې
د نور کلونو په څیر دا ځل هم د پیښور په ایڈورډز کالج کې کلتوري میله وشوه دا میله د کالج پښتو ادبي سوسایټي جوړوي د ایڈورډز کالج یو استاد ناصر اقبال چې د انګلیسي څانګې مشر دی او د کلتوري میلې په تنظیمي چارو کې برخه اخیستې وه د جنوري پر 9 مشال اړو ته وویل چې په میله کې زده کوونکو ته نه یوازې د سیمې د کلتوري توکیو بلکې د پښتنو اتلانو په اړه هم معلومات ورکول کیږي
هر کال دغه شان یو میله کوو او مقصد هم دا دی چې د خلک د یو بل د کلتور نه خبر شي یا کم چې په چترال کې دی هغه د پړشینار نه خبر شي پړشینار چې کم بیا هغه د مردان سوال به نه خبر شي په دې کې خلک چې کم بیا د خپل علاقو خوراکونه شو د هغې لباس شو نو داسې کلتوري د هغې چې کم آیډنټیټی ده هغه ځان سره وروړي خلک د خپل هر څه دلته ډسپلی کړي او هغه سیزونه بیا چې کم دي خلک ډېر زیات لرنینګ وکړي بل هغې چې کوم اتلان دي چیر عمر خان جندول کو د ډیرو نو هغه څه کنټریبیوشن دی یا فقیر اے پی چې کوم دی هغه غزه نو هغه څه رول پاتې شوی دی
د پیښور د ایڈورډز کالج کلتوري میله له 13 کلونو راهیسې هر جنوري میاشت په باقاعدګۍ سره کیږي د دې تعلیمي ادارې د حقوق پونځي او زده کوونکي بابر خان وایي دوی هڅه کوي د میلې له لارې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه امن خوښي دي او د خپلې سیمې ترقی غواړي
د پښتنو چې کوم رنگونه دي غټول اسټالونه لکه د کوپیټې او د ځل بګیمن سره د افغانستان اسټال هم وو مونږه په داسې ځای کې ژوند کوو چرته چې زمونږه د کلتور نه د لرې کولو ډېر زیاتې هڅې کیږي نو پښتنو ته خپل کلچر خول او بیا دنیا ته خول چې مونږه پښتانه منپسند خلک یو مینه ناک خلک یو دې کلتوري میله کې د بنگلاديش چې کوم امبیسډر دی ډیپلوماټ هغه هم راغلی وو دغه شان میلمانه راځي د نورو ځایونو نه د بهر نه یا د میډیا په تھرو باندې او نن سبا په سوشل میډیا زمانہ ده نو دا سیس په سوشل میډیا باندې خامخا چلیږي د زینکو خپل مختلف سټایلز هم پکې لګي او وی الکانو سره هم چې کوم سټایلونه لګي هغه کې ورسره هم په پوره پوره مرسته کوي د خپل علاقې په کلچر خولو کې هغه ریپرزنٹ کولو کې
د کلنۍ کلتوري میلې تر څنګ د ایډوارډز کالج پښتو سوسایټي وخت په وخت مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړوي. د کالج د پښتو څانګې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي په تعلیمي ادارو کې د کلتوري او هنري هلو ځلو اهتمام د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره اړین دی.
او بیا په دې وخت کې خصوصا خو په ایمرجنسی بنیادونو په تعلیمي ادارو کې د دې انعکاس پکار دی. هغه وجه دا ده چې په دې سیمه باندې کم سیاست روان دی یا کم د سیکیورټی صورتحال دی، نو په هغه کې وړوکی تا د کتاب سره سره د تربیت مواقع ډېرې کمې ملاویږي، او خصوصا عملی تربیت د خپل خاورې او خپل کلتور د خپل اقدار او پښتونوالي سره تړل، نو دا ډیره زیاته لازمی ده د دې لپاره چې د هغه نفسیاتي وده، د هغه د تشخص وده، هغه په داسې قسم موکو باندې په اسانتیا سره کیږي. نو ایډوارډز کالج په دغه لړ کې نه صرف د سټیج او د فنونی لطیفه د موسیقۍ ورسره ورسره د کلتوري لمانځغونډو هلې ځلې کوي.
ډاکټر سمیع الدین ارمان زیاته کړه چې د ایډوارډز کالج د کلتوري میلې په څیر پروګرامونه باید د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې هم وشي. نوموړي وویل چې د یو د کالج نور استادان او زده کوونکي حاضر دي چې د هغو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د هارون بچا راپور مو اورید. تاسو مشال رډوی مجله اورئ. اوس فرزو کرکتا د کرک په لتمبر کې تیرونی د یو نوی چاپ شوی کتاب مخکته نه وشوه. کتاب راځي چې مینه وکړو میږي او شاعر ظفر مظلوم دی. د مخکتنې د غونډې تابعیا لتمبر ادبي جرګې کړې وه چې پکې ګڼو پیژندل شوو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. راشد خټک پی راپور لري چې په یو شعر پیلېږي.
چرته چې امن نه وي ژوند به نه وي، که هر څه ډېر وي پکې خوند به نه وي. منګای رباب به چرته پټ غږیږي، په مخفلونو کې سرګن بنوي.
دا د پښتو ژبې شاعر ظفر مظلوم دی چې د کرک ضلع په لتمبر سیمه کې په 2 فروری د یوې ادبي غونډې ګډونوالو ته خپل کلام وړاندې کوي. په غونډه کې د هغه د لومړۍ شعري ټولګې راځي چې مینه وکړو مخکتنه وشوه. د غونډې تابعیا لتمبر ادبي جرګې کړې وه. د غونډې د نظامت چارې د لتمبر ادبي جرګې مشر سکتر پروفیسر ادن الله سالار ترسره کړې. د غونډې مشر د لتمبر ادبي جرګې صدر شفیق الاسلام سایل وو. مشر میلمه د کوهاټ نه راغلی شاعر او لیکوال ملت خان اپریدی وو، او اعزازي میلمانه خالد رحمان خالد او فیض الله بهرام خیل وو. په غونډه کې د کرک نه علاوه د نورو ضلعو لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون وکړو. او د ظفر مظلوم د کتاب په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د کوهاټ نه راغلی شاعر، لیکوال او ژورنالیست فیروز خان صادق د ظفر مظلوم د نوي چاپ شوی کتاب په حق له مشال ریډیو ته وویل.
په ډیر ځانګړې پیرایا کې د ډیر منفرد اسلوب خپل کړی دی، او داسې موضوعات یې څېړلې دي چې یقینا چې انسان ورته اړتیا لري. نن په دې ټولنه کې او بیا په تیره زمونږ په پښتونخوا کې د امن د مینې بیخي ډیره زیاته کمی محسوسیږي. نو په دغه بنیاد زه وایم چې دا یو امید افزا خبره ده، خوشحالی خبره ده چې د ظفر مظلوم غوندې روښان فکر شاعر راپورته شو او د امن د مینې پیغام یې د خپل شعر په ژبه باندې ورکړو.
د غونډې ډېرو ویناوالو وویل چې راځئ چې مینه وکړو د مقصدي شعر غوره بېلګه ده. د لتمبر ادبي جرګې یو غړي راشد افغان د مشال رادیو د یو پوښتنې په ځواب کې وویل.
د ظفر مظلوم صاحب شاعری د پند او نصیحت واز نه ډکه شاعری ده چې بے پناه سوز او گداز لري. ورسره مظلوم صاحب د ډېر درد دلی احساس خوند دی، ځکه د شاعری زیاته برخه د درد، الم او کرب نه ډکه ده. د هغه کلام بیخي سوچا دی، د تصنو او آرایش نه بیخي پاک دی. خیالونه فکرونه یې سوچا دی او د خپلې خاورې وطن سره کلک تړون په ګوته کوي. د ظفر مظلوم صاحب رای کې د غم جنان سره غم دوران هم موجود دی، خو غم دوران یې په غم جنان باندې غالب دی.
په کتاب د خبرو او مقالو او رولو نه پس د غونډې په دویمه برخه کې و آزاد مشاعره هم وشوه چې ډیرو شاعرانو پکې شعرونه واورول.
مخ اړوي در نه هر څوک په بلا، زما د ډېرې غریبۍ ژوندونه، د لاس تڼاکو ته کتلی نشم و د خوړم د مزدورۍ ژوندونه، د وخت یاران د ټول راو پیژندل، خدا چراغ له د سختۍ ژوندونه،
د امن باغ دی د بارودو نه خدای اوسا تا نور، په هر مانځه کې دا قوم درتا دعا وطنه، دا یوا ودا در سره کلکه او پجاره قوم، په خپل قلم بزر وړم درته رڼا وطنه.
د لاتمبر ادبی جرګه د اطلاعاتو سکتر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې دوی هر میاشت په باقاعدګۍ سره غونډې کوي او د جرګې د غړو او لیکوالانو نه علاوه د ادب مینوال هم په ګڼ شمېر کې په دغه غونډو کې ګډون کوي.
لاتمبر ادبی جرګه د 1901 اتیا خپل خدمات تر سره کوي. تر دې دمه مو ډېر ښکلې ښکلې غونډې را جوړې کړې دي، کتابونه مو چاپ کړي دي، کتابونو مخکتنې مو کړې دي. په آینده کې مو خیال دی چې موږ به نور ښکلې ښکلې کتابونه چاپ کوو او دغه شانې غونډې به را جوړوو. زما په خیال چې د ژبې د پرمختګ لپاره دغه شانې غونډې ډېر اهم کردار لوبوي.
په کارک ضلع کې لاتمبر د ادب او فرهنګ په حواله یو ځانګړی نوم لري. د شمسزمان شمس سید حسن استاد او رحمزمان زلمی غوندې مشهورو لیکوالانو او شاعرانو هم د لاتمبر په خوره خړپوسې کړي دي او دغه سیمه یې په خپلو شعرونو او لیکونو کې بیا بیا یاده کړې ده.
د راشد خټک راپور مو اورید. په افغانستان کې اوس مهال پر موسیقي او سندریزو محفلونو بندیز دی، خو ادبي فعالیتونه او غونډې بیا هم ترسره کیږي. په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر فعالیتونه هم لا روان دي. ما د یاد بهیر لمشر ضیاءالدین همت مل سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د بهیر پر اوسنیو فعالیتونو دې راته رڼا واچوي. هغه راته وویل
ختیځ ادبي بهیر خو له پیله تاسو ته معلومات شته چې ادبي غونډې کوي او د ادبي غونډو سره سره ځینې لکچرونه داسې چې هغه د ژوند لومړیتوبونه چې موږ ورته ډېر اړتیاوې لرو پغه برخه کې د ژوند په چارو کې پغه لکچرونه د استادانو او د نو وسم په هر اونۍ پرله پسې زمونږ غونډې جریان لري. ځوانانو ته راځي او خپل شعرونه وایي. نو د نوي ځوانان چې د ادب ډګر ته راغلي دوی راځي، دوی د مشرانو لري څه زده کوي. او د ځینو همدې ځوانانو کې داسې خبرې حق ګران شو چې دوی څومره یعنې بااستعداده خلک دي. نو هر اونۍ غونډه کوو، پکې مشاعرې، کره کتنې، لکچرې، ځینې وخت بیا منځغون خرونه یې اوس د دوه درې اونۍ مخکې موږ د افغانستان د یو تکړه ژورنالیست مورخ او د داستاني ادبیاتو یو تکړه لیکوال ارواښاد غلام غوث خیبری په ژوند او اثارو سیمینارو چې ډېرو درنو استادانو لوستي، لکه استاد محمد آصف صمیم، دکتور زرین انزور، دکتور پوهان دکتور محمد ابراهیم امکار، دکتور سید اصغر هاشمی، نو ډېر په لویه کچه داسې یو په زړه پورې سیمینار جوړ شوی. نو دغه سیمینارونه هم کوو او دوی سره بیا په څنګ کې د مشرانو تر څنګ ځوانانو ته مقالې ورکوو چې هغوی په دغه برخه کې دا هم د څېړنې برخه او هم د مقالې د دوی استعداد لا وغوړېږي او په دې برخه کې دوی کار وکړي.
صحیح،
ژبې او ادب لپاره کار راشي.
صحیح، الله پاک مو په خپلو فعالیتونو کې بریالي لره. تاسو ویل چې د مروخه غوث خبري پر ژوند او فن باندې او دغه په داستاني فعالیتونو باندې او خدمتونو باندې خبرې ترې وشولې. درته وایي چې تاسو په دې بهیر کې د ځوانان چې راځي دوی کې هم داسې کسان شته چې نن سبا په شعر کې یا په نثر کې، خاص کر په غزل او په افسانه کې یو څه پرمختګونه کړي او تاسو ډېر امیدونه لرئ؟
بله، خبره دا ده ته بخبرو که زه کله کله دې حد ته ورسېږم چې زه وایم چې نور د موږ او دا ځوانان دې مخکې شي. ته بخبرو که ځوانان دومره ښایسته مقالې لیکي، دومره ښایسته څېړنې کوي چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې شي. اوس نو یعنې ډېر ماشاءالله دا اوسني ځوانان چې دي، یو خو مطالعه لري او بل په دغه د ادب سره مینه ډېره زیاته لري، ډېره
زیاته.
دغه توان زه وینم، زه په لا په دې باور یم چې که چېرته په وروسته حساب کېږي نو دغه دوره به ډېره رنګینه او هغه دوره چې خلک به پیسې یو ډېر ښه روان دي.
صحیح احمد مل سے وطن کی چی دا سرقم حالات رست پدی رستے ہوئے کی راغ لل عام زوانان چی ور سر خبرو کی مایوس ہے دا زوان و ادیبان و سحال دے دوی خود تاستا درزی تاستا دوی تا بخام خواد داد گیرنا ورکوی چی تاست مونگ وطن دے و دل تا مونگ جوان دے دوی چی سلی کی باغی کی نحیلی خونه لی دل کی
وو دا خوب دا پا هر وقت که دا کار شوی عمیر صاحب چی چه شاعران دا آغا دا شیرون و مزپنگ گوری نو نهیلیم شتا پکی هیلیم پکی شتا ورس شتا خو یوازی چی دیر زوانان ورطریر متوخی دا طول مینوال چی دی دوی دا خپل هیواد سر دیر مینه لری یعنی دا اشخاص و سر دا نمون و سر دا د د د د د شیانو سره ډېر علاقه نه لري خو هغوی د وطن سره مینه لري دغه دا د وطن مینه غربت ګوري یا اقتصادي ستونزې یا څه مسایل په دې نو حتمي خبره ده چې هر څوک خفه شاید هلته خفه شي دلته که دوی خفه کېږي زما ستا په عمر خلک هم خفه کېږي خو د خفګان خبره بېله شاعران چې دي بیا هم ځان ته خپل یو څه ډاډ ورکوي او خدی هغه سه مات نه دی ډېر ناهیلي چې څنګه ښکاري خو او دومره ډاډم نه دی چې څومره به خو پښتو ژبې ته ادب ته لګیا دي کار کوي او تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نوي ځوانان دي همدې ته هم خوشحاله یي چې موږ دغې ډګر ته را داخل شو زه به موږ هڅه کوو چې د دوی لیکنې په ورځ پانو کې چاپ شي او ځنو رسنوي سره دوی خبرې وکړي دوی د سره نور هم ډاډ حاصلې نو دا خو دا وضعیتونه د دې وطن نو دا تر پیړۍ زیات کېږي چې دغسې یو متزل لاره خو شته نو د دې وطن په قسمت کې لیکل شوی
صحیح همت مل صاحب دا مرته وایي چې تاسی درات ویلی شئ چې په افغانستان کې نن سبا ورسپانې مجلې او کتابونه په کوم مقدار کې چاپ کیږي د پخوانې دغه برخه کمزوره شوې ده که نه همغه شان اوس هم دغه فعالیتونه کیږي او د ځوانان خپل اثر هلته چاپولی شي
چاپیږي متاسفانه چې ورسپانې هغسې هغه نه لري مجلې نه لري او دا یوازې د دې سیاسي مسایلو مسله یې نه ګڼم هغه د کومې ورځې نه چې موږ ته دغه خواله رسنۍ فیسبوک انټرنیټ او دغه شیان نو ته لاسرسی کړه اشنایي کمه شوې د پاڼو د کاغذ او درې شیانو سره اشنایي ډېره کمه شوې ټول هر څه چې خلک ګوري لاراوتی چې زموږ کشران او ماشومان ټول پکې اخته کړي هغه د ټیک ټاک مسله ده ټیک ټاک ورته وایي که نه دی ډېر سخت مصروفه کړي دي نو ډېر ژورې نیولی او نو ډېره زیاته توجه نه کېږي خو بیا هم زه چې ګورم زه خو هلته د کتابتون مسؤول هم یم نو ته باور وکړه بېرته هغه هیلې پیدا سړي ته چې د میاشتې اووه اته زره کسان د مطالعې لپاره راځي نو دا هم بېرته د خوشحالۍ خبره ده چې ځوانان ډېره ځکه هلته د ته پونځی نږدې دی نو هغوی هغه محصلین راځي دا د امادګۍ کورسونه دي د کانکور لپاره دا شاګردان ډېر راځي اوس هم چې ګوري د ننګرهار هر هغه ته چې لاړ شي وهي ځای ته لکه عیدګاه ته چې ځي یا سراج العمارت ته ځي یا امیر شهید بن ته ځي ته باور وکړه د هر نارنج د ونې لاندې یو ځوان ناستې کتاب ورسره وي نو غلی احساس کوي که نه نو دغسې حالتونه هم شته
صحیح همت مل صاحب په افغانستان کې چې پر موسیقي بندیز ولګېدل د دې نه پس دا د زمزمو د ترنم بازار ډېر زیات ګرم دی په بهیر کې ختیځ ادبي بهیر کې هم ځوانان راځي ترنم کوي
وو دا زیاتره چې تاسې اورئ د همدې بهیر ته راغلي وو همدې بهیر کې رالوی شوي دي وو
صحیح
او د ترنم بازار خو پخوان تو د خوز بالکل نو بازار ډیر ګرم دی ځکه ګرم دی چې کله کله موږ په دې خپله ویل نه ترنم کوونکي زیات شي یعنی مینهوالې زیات یعنی په یو شکل د اشکالو هغه برخه بېرته دوی پالي نو نو دا برخه شته او یو
صحیح
خو شوی دی او بل ټوکو ټاکالو مسایل او تنزیه به هغه زیات شوي دي دغه تنزیه شعرونه او دغسې مسایل
صحیح. او احمد مل صاحب پرسته پختنه به مدای چې په خوا چې بدل ته د نارنج ګل مشاعره کېده یا د افغانستان په زونو نورو برخو کې کوم لوی مشاعره کېدلې، آیا هغه مشاعره اوس هم کیږي؟
په ننګرهار کې کیږي، همدا راتلونکي جمعې ته یوه لویه مشاعره ده ننګرهار د اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا چې هغه د نرګس ګل مشاعره ده، هغه به د مملي باغ کې کیږي او په ډیر جم و جوش به، ځکه چې نن زه خبر شوم او ما سره اړیکه ونیول شو، هلته په مرا سره وشوه چې دا په ډیر دا ځکه هر کال دام کیږي نو هغې لپاره ښه ترتیبات روان دي، د تفریح لپاره د خلکو د اذهانو او فکري رغښت لپاره دغه مشاعرې او دغه غونډې را ټولېدل، او نو زه هغه لرم چې ډېره ښه مشاعره به وي.
او په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې په مشال رډوي مجله کې خبرې کولې. له همدې سره د مشال رډوي مجلې د دې اونۍ وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په پاک خدای سپارم. ښې چارې او ښه وختونه.
سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
رنگ شوارا بنگ شوا اتر کے پن خروج نے
ڈیرا زبانی دے ہس اکڑا پبل وطن کے تیرا گڑی دنیا ہی چا